دي په یو ډول وي؟
نه، پرته له شکه چې انسانان توپیر سره لري، د سطح له اړخه، د هوش له اړخه، د استعدادونو له اړخه، د جنس له اړخه، د سن او عمر له اړخه، د هغې فهم او درایت له اړخه چې لري په هغه ټولنه او په هغه کورنۍ کې چې ژوند کړی، یعنی هغه ارزښتونه چې ده کسب کړي دي، دا ټول د انسان په هویت کې، د انسان په شخصیت اغیز لري، تاثیر لري. او موږ کله هم نسو کولی یو انسان له بل انسان سره پرتله کړو. حتی موږ د یو درمل داسې یو کس په حیث ته درملنه کوو، دوه په ژور خفګان اخته ځوانان یا لویان په یوه طریقه نسو تداوي کولی. زه کله کله خپلو محصلینو ته دا خبره کومه، کله کله خپلو هغو محصلینو ته او زده کړیالانو ته چې په ارواپوهنه کې له موږ سره درس وایي او غواړي د آینده ارواپوهان سي، وخت نا وخت موږ په دې اړه بحث کوو او دا ورته وایمه چې تاسو حتی په دې باور ولرئ او په دې یقین او دې اطمینان ته ورسیږئ چې هر اروایي ناروغ خپله نوې له سره او تازه تداوي غواړي. دا سردرد نه ده چې ټول سردرد لرونکي خلک پرستامول واخلي، دا بله جسمي بله شکر نه ده چې ټول دنیا کې شکر لرونکو ناروغانو ته دوا تجویز شي، دا د معدې تکلیف نه ده، دا د زړه تکلیف نه ده، دا د بډوډو تکلیف نه ده، د سږو نه ده، د ینې نه ده، دا اروایي تکلیف ده. او اروایي تکلیف ډېر ځله کورنۍ، کلتوري او شخصیتی او فردی مخیزه لري، شالید لري. او تاسو باید د فرد د شخصیت په اساس، د فرد د جنسیت په اساس، د فرد د پخوانی ژوند په اساس له هغوی سره چلند او برخورد وکړئ.
او محترم عظیمی صاحب، په ځوانانو او نجونو کې د رواني روغتیا د ناروغیو نښې نښانې څه دي یا اعراض او علائم څه دي؟
پرته له شکه چې د فرد، کله چې فرد علل خصوص ځوان یا ځوانه، له اروایي اړخه، د اروایي روغتیا له اړخه صدمه ویني، ستونزو سره مخامخ کیږي، مشکل ورته پیدا کیږي، د دوی په روحیه او احساساتو کې بدلون راځي، د دوی وزن یا ډیریږي یا کمیږي، دوی د خوب ستونزې پیدا کوي، دوی کله ناکله د اروایي روغتیا په درشل کې او ستونزو کې او د ستونزو په منځ کې حتی د خودکشي افکار ورته پیدا کیږي. که په لویانو کې د یوې اروایي ګډوډۍ په وسیله او د ډېرو ستونزو په وسیله پیدا کیږي، په ځوانانو کې د ډېرو عادي مسایلو په وسیله هم دا مسایل متاسفانه پیدا کیدای شي. شدید رفتار او چلند، پرخاشګري، غوسه او دا مسایل ډېریږي. او دا هغه موارد دي چې موږ ته ډېری میندې او پلرونه چې موږ ته خپل بچي راوړي، خپل ځوانان یا پیغلې لورګانې راوړي، موږ ته اول شکایت دی چې استاد بسیار بې حوصله شده، استاد ډېره بې حوصلګي کوي. او دغه مسله دې مسلې موږ اړ ویستو چې رایه ولو تاته چې تداوي یې کې. او موږ وینو چې د دوی اروایي روغتیا نارامه سوې، ټکنۍ سوې ده. او دغه پرخاشګري او بې حوصلګي یوه نښه یا یوه نشانه ده. په تمرکز کې مشکل پیدا کوي متاسفانه، ناراحتي متاسفانه، انزوا اختیاري، ګوښهګیري کوي، نشو ته تمایل پیدا کوي لږ لږ، او په ارتباطاتو کې یو څه دشواري او ستونزه پیدا کوي. او په ټوله کې هغه علاقه او شوق چې دوی پخوا لوبو ته، ژوند ته، زندګۍ ته او فعالیتونو ته درلوده، هغه کمیږي.
ممنون. جناب عظیمی، راه های جلوگیری کننده مشکلات سلامت روان در نزد جوانان چی است و چه تداوی را شما پیشنهاد میکنید؟
بله، به عنوان پیشگیری و وقایه میشه به ورزش، بر یک پلان و یک برنامه و هدف مشخص، بر رژیم غذایی درست، بر تعلیم و آموزش پیدا کردن، یعنی تحصیلات و سواد خود را بالا بردن، روابط خوب با خانواده، ای اعضای ما میتونه که جلوگیری کنه از ناملایمات و مشکلات که بر علیه صحت روانشان و در مورد صحت روانشان مهم است. اما به عنوان یک راه حل و در کل به عنوان کمک به این افراد، اولین مورد که زیاد مهم است و زیاد نقش داره، نقش خانواده است. خانواده باید همواره حمایت خود را از اولادای خود علل خصوص جوانان و نوجوانان داشته باشند. دوم، ایجاد تعادل است. یعنی اولادها، رسیدگی به اولادها برای تحصیلشان، برای کارشان، به مزاد شخصیشان، این تعادل باید مراعات شد. و شما این را حتی در سطح بسیار کلان و سیاسی میبینیم که عدالت و تعادل در بین دختر و پسر فعلا در افغانستان نیست. مورد سوم، توانمندسازی اولاد هاست در مقابله به مسائل. یعنی ما باید به اولاد های خود یاد بدیم که چطور با مسائل، با ناملایمات، با مشکلات علل خصوص در حیثه سلامت روان خود چطور میتونن مبارزه بکنن. این توانمندی را، این مهارت ها را، این قدرت را باید در اولاد های خود پرورش بدیم و این مورد را سرمایه گذاری بکنیم در اولاد های خود. یعنی بر ما باید این مسئله و این مورد جدی باشه و مهم باشه. ما باید برای اولادای خود مدیریت استرس حیات بدیم. ما باید برای اولادای خود یاد بدیم که چطور وضعیت حالت و در کل تعادل را در زندگی خود حفظ بکنه. چطور میتونیم که عطا حمایت را بگیریم، جذب کنیم. حتی این را برای اولادای خود یاد بدیم. این را ما باید به اولادای خود یاد بدیم که چطور مسائل زندگی خود را حل کنه. چطور ترسای خود را کاهش بده. چطور ابراز کنه احساسات خود را، چطور از ناملایمات و ناراحتی های روانی خود بگوید. و من فکر میکنم که این موارد زیاد میتونه کمک کنه که اولادای ما موفق شد. و در کل من فکر میکنم که پیام کلانی که امروزه باید برای والدین و خانواده داشت ای است که زیاد تلاش شود که اولادای ما با شبکه های اجتماعی، با رسانه های اجتماعی، با تکنولوژی، با موبایل، گوشکی، وسایل الکترونیکی و تکنولوژیکی، اینا حد وسط را حفظ بکنن، احتیاط بکنن. ما تصور ما این است که یکی از عوامل بدبختی شخصیتی و هویتی و علل خصوص سلامتی روان کودکان ما امروزه مسائل و مواردی است که امروزه در شبکه اجتماعی و رسانه ها روز تا روز ایجاد می شود. تکنولوژی از سو استفاده وافر و اعتیادگونی جوانان و نوجوانان ماست.
محترم شرف‌الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه، جان سپاس از حضورتان در برنامه. انشاءالله در برنامه بعدی باز هم شما را زحمت خواهد دادیم.
تشکر و دم در بنانه.
تشکر از شما. سلامت باشین. زنده باشین.
خب بینندگان عزیز، وقتون هم مصاحبه داریم در مورد مشکلات شنوایی. چه مسائل دست به دست هم میده تا یک فرد شنوایی خود از دست میده؟ آیا عمل جراحی و تداوی میتونه که شنوایی از دست رفته یک شخص دوباره ارجاع کنه؟ به مصاحبه توجه کنند که همکارم نجیب الله احمدیار با یک تن از متخصصین گوش و گلو انجام داده است.
برای توضیحات بیشتر در این مورد اشکان منفرد، متخصص گوش و گلو و استاد پوهنتون جورج واشنگتن ایالات متحده را در استودیوی مرکزی تلویزیون آشنا صدای آمریکا دعوت کردیم که برای شما معلومات بدن. دکتر صاحب خوش آمدین با برنامه، تشکر از تشریف آوریتون.
متشکرم از شما.
دکتر صاحب ابتدا کمی در مورد میکانیزم شنوایی اگر معلومات میدادن.
بری چشم. ببینید، صداها که وارد قسمت مجرای گوش خارجی میشن از اونجا باعث میشن که پرده گوش تکون بخوره و پرده گوش وصل به سه تا استخون بسیار ریز که اینا خودشون صدا رو تغییر میدن و وارد گوش درونی میکنن. از اونجا گوش درونی این انرژی مکانیزم رو تبدیل میکنه به انرژی الکتریکی و از طریق عصب گوش به مغز میفرسته. از این طریق صدا از خارج تا مغز میره.
بله دکتر صاحب، پرسش بینده ما رو میگیریم.
دکتر صاحب سلام، کدام عامل سبب میشود که یک فرد شنوایی خود را از دست بدهد؟
از همون، از مجرای اصلی گوش میشه کم شنوایی شروع بشه تا توی خود مغز. و به طور مثالی که از شایع ترین مواردی که کم شنوایی اینه که موم یا وکس میگن در گوش زیاد هست و این باعث میشه که صدا منتقل نشه، یا پرده گوش پاره شده، یا حتی استخونای گوش از بین رفتن، یا مثل اطفال که آب توی گوششون یا چرک توی گوششون جمع میشه صدا منتقل نمیشه. قسمت بعدی بعدی شنوایی که مشکل تولید میشه خود گوش درونی هست و این مثل کسایی که سنشون به بالاتر میره، این گوش درونی کم کم ضعیفتر میشه و صداها رو نمیتونه منتقل کنه به عصب شنوایی دیگه. کسایی که کاملا کر هستن، یعنی اصلا شنوایی ندارن، این اکثری از اوقات مشکل از گوش درونی هست.
آیا همی ناشنوایی هم که هست مثل پیرچشمی درجات مختلف داره، میتونه کم شنوا، ناشنوا یا خراب شنوا باشه؟
بله بله، کاملا صحیح هست. هرچی سن بالاتر میره، چون این سلولایی که در گوش درونی هستن متاسفانه تولید مثل نمی کنن و با یه مقداری که ما به دنیا آمدیم همونها به مرور زمان از بین میرن، شنوایی کمتر و کمتر خواهد شد و مثل چشم که ضعیفتر میشه به مرور زمان در اثر سن، شنوایی هم همینطور به مرور زمان کمتر میشه. ولی عوامل دیگه هم وجود داره، مثل آنتیبیوتیک هایی هست که در بعضی از کشورها هنوز به کار برده میشه و میتونن باعث کری بشن، یا صدای بلند هست، یا خدای نکرده تصادفی هست که صدمه وارد میشه به خود گوش.
بله دکتر سب، اگر یک فرد کاهل باشه خب میگه که من نمیشنوم، شنیدنم میتونم، اما چطور ناشنوایی یا کمشنوایی یک کودک تشخیص شوه؟
در خیلی از کشورهای دنیا از زمانی که بچه به دنیا میاد اینا تست شنوایی میشن، برای اینکه شنوایی بسیار در تکامل زبانی یک انسان مؤثر و مهم. برای این در اکثری از کشورهای دنیا الان به محض اینکه بچه به دنیا میاد یک تست شنوایی میکنن که مطمئن بشن که کم شنوایی نیست، و دوباره در سنین دبستان دوباره تست میکنن که مطمئن بشن کم شنوایی نیست.
شاید اینطور امکان داره دکتر صاحب که یک نفر ناشنوا باشه به دلیل ناشنوایی زبان یاد نگرفته و قدرت تکلم خود از دست بده؟
من میبینم اطفالی که مورد سرزنش هستن توسط پدر مادر حتی یا معلم، و مشکل اصلیشون کم شنوایی این اطفال و درست نمیتونن بشنون، زبان به موقع یاد نمیگیرن، حتی در مدرسه تحصیل نمیتونن بکنن.
باز هم پرسش بینده ما رو میشنیم دکتر صاحب.
سلام به همه عزیزانی که برنامه را تماشا میکنند. آیا دوا یا عمل جراحی میتواند شنوایی یک فرد ناشنوا را دوباره ارجاع کند؟
بفرمایید.
بله، تا وقتی که شنوایی در گوش درونی باقی مونده سمعک میشه استفاده کرد و صدا را بلند کنه و بشنوند. در بعضی موارد متاسفانه سمعک کافی نیست و
همین آله شنوایی.
بله، و میتونیم عملی انجام بدیم که کاشت حلزونی بهش میگن به فارسی، یا کوکلیر ایمپلنت. و تا وقتی که اون شخص زبان بدونه و بلد بوده باشه از بچگی، در خیلی از اوقات وقتی ما این کاشت حلزونی براشون انجام میدیم دوباره زبان پیدا میکنه.
دکتر صاحب، آله شنوایی با کدام میخانیکیت کار میکنه و چقدری میتونه که شنوایی یک فرد دوباره ارجاع بکنه؟
درست، با هر جور کم شنوایی سمک میتونه کار بکنه. حتی اگر مشکل پرده گوش باشه یا استخونای توی گوش باشه، اگر ما نتونیم به مریض عمل بکنیم به دلایل مختلف، هنوز میتونن سمک استفاده کنن. مشکل سمک اینه که فقط صدا رو بلند میکنه، ولی کیفیت و شفافیت صدا رو نمیتونه تغییر بده. برای این خیلی افراد هستن که صدا رو میشنون ولی کیفیت صدا براشون از بین رفته. و این افراد متاسفانه سمک دیگه کار نمیکنه.
موسیقی دیگه اونا شنیدن هم میتونن. بازم پرسش بینده ما رو میشنیم دکتر صاحب.
ادب خدمت دکتر صاحب و بینندگان برنامه. دکتر صاحب، شنیدن موسیقی با آواز بلند با شنوایی تاثیر بد دارد؟
بفرمایید دکتر صاحب.
بله، متاسفانه این مشکلی که بسیار رایج الان، چون اکثری از افراد هدفون استفاده میکنن و در با صدای خیلی بلند، کم شنوایی به خاطر صدا به دو دلیل هست. یکی طول زمانی که یک شخص استفاده میکنه، یکی بلندی صدا. هر چقدر صدا بلندتر باشه، میزان دقایقی که بهش گوش بدن کمتر خواهد بود که بتونن شنواییشون رو نگه دارن. به طور مثال یک صدایی که به اندازه یک صدای هواپیما هست، موتور هواپیما هست، 120 دسیبل اون اندازش هست، چند ثانیه کافیه که یک نفر رو کر بکنه. ولی یک صدای موسیقی بلند که 90 یا 100 دسیبل باشه ممکنه چند ساعت طول بکشه تا موسیقی تا شنوایی رو کم کنه.
تشکر دکتر صاحب، سپاس از شفاریتان، سپاس از توجه شما بینندگان گرامی. هم با امید از اینکه از داشته های برنامه و توضیحات دکتر صاحب مستفید شده باشین.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
قدرمنو لیدونکو د طالبانو د رسیدو راورسته په تیرو دوو کلونو کې یو زیات شمیر هغه متخصصین او ډاکټران چې دوی د معتادینو درملنه کوله اوس د وطن څخه دوی وتلی دي.
بله شافی جان، و یکی از اینا هم ډاکټر فرید بزګر است و یکی از متخصصین است که حالا در کانادا سکونت اختیار کرده. صدا امریکا روی این موضوع پرداخته و یک مستند کوتاه ویژه را ترتیب داده که توجه شما را به جلب می‌داریم.
د فرید بزګریم د تیب ډاکټریم او د دې پڅنګ کې دوه مسلې لرم، یو هیومن ریسورس منیجمنت بشری قواو کې او بل د هیلث کیر اند هاسپټل منیجمنت کې چې ډیر کار مې افغانستان کې کړی او اندر د افغان ماجیرینو د پارش پاکستان کې وو په خوا هلته مې ډیر کار کړی او په افغانستان کې یو غیر دولتی اداره درلود د کور په نام باندې ختیځ بیرغونې مؤسسه هغې کې زیات کار کړی دی او چې زیاته برخه مخدراتو کې وه، ایچ آی وی ایډز کې وه، د خپرونو برخه وه او نور بشري مرستې د متحدینو مرکزونه هم د افغانستان په مختلفو برخو کې وو، په کابل کې وو، پروان کې وو، بلخ کې وو، ننګرهار کې وو، هرات کې وو، بامیان دایکنډي کې وو، په بغلان کې وو او د فراه کې وو. زموږ د تداوی پروګرام درې میاشتې وې، نوي ورځې وو، خو موږ په یوازې بستر ناروغان نه وو، زموږ په ساحه کې وو چې موږ د کور کې د مریضان تداوي کول، په ساحه کې هم تداوي کول. په دې حساب باندې که موږ د کلونو سره حساب کړو په زرګونو مریضان تداوي شوي دي. لکه د پخوا مؤسسات نشته دی، خو دغه شته، ځینې مؤسسې شته دی، خو غټه ستونزه چې دا هغه د مسلکي کسانو ده، یا خلک چې په احتیاط برخه کې کار کوه نو سل فیصد خو نه شم ویل، تقریبا اویا فیصد دوی د افغانستان نه وتلي دي. نو غټه ستونزه دغه ایجاد دی، ځکه تداوي د متادینو تداوي مسلکي روزنې ته ضرورت لري. مسلکي خلک باید متادین تداوي کړي، هغه ملکه نور د طبابت نورې برخې چې دي په دې کې هم متخصصین درلودل. مونږ هم دغه برخه وو چې ډېر احتیاط مسلکیان مونږ وروزل سلګونو، اوس خو افغانستان کابل لو پخوا فوټبال اوس ځای کرکټ نیولې دی. د بعد مرغه په دې ورستۍ او ناخوالو یا بدلونونو ډېر خلک دې مجبور کړل چې خپل هیواد پرېږدي، چې دغه کې د احتیاط مسلکیان هم یا هغه خلک چې د احتیاط برخه کې کافي روزنه اخیستې وه کلونه کلونه روزل شوي وو.
زما په دې پل باندې خو تېرېږم، د دې نه باندې جګېږم، دغه زموږ کور ته مې ځي، د ماشومان چې ساکې مکتب لا راولم، نو یو دوره د دې کوم کورته سه
اوس د تداوی مراکز شته دی، خو دا واضح ده چې د مسلکی کسانو نشتون یا کمښت با په دغه په متادین په تداوی باندې ډیر ناوړه اغیزه ولري.
یم سایم بسیار گل خوب داره، اگه او آمده بتانه نسترن از چیز است.
به کلو سر په تماس کې يم زیاتره په اوس په پاکستان کې دي او زیاتره د نړۍ نورو هیوادونو ته تللي دي مثلا امریکا ته د پی 1 د لارې ایس ای وی د لارې دین تللي دي خو زیاتره اوس په پاکستان کې د غو چرینګونه اخلي منظم ده کده په پښتون ته اوس دا اوس د غو چرینګ جریان لري هغه چې په پاکستان تاجکستان او دا کې دي ترکیه کې دي منظم چرینګونه اخلي انلاین دغه دي خوشمیر د دقیق شمیر نه شم او ویله خو د فیصدی نه د اوی فیصد نه ډیر کېدل شي بهر راوتلی. ډیر زیات چې هغه سره زپ تماس کې ما چې ماشینې نه دی اخیستې د 15 مېشتو شپږ مېشتو وو مېشتو هغه د مجبوریت نه سي یالته خپل ماشته چې په ني ماشینه واخلي هغه چې اقتصادي وځه د بل ځای کار پیدا کړ خپل ماشینه نه دی شي ویل خپل مسله کې تغیر کړی دی اوس په نور ساو کې کار کوي د مثال د درکوم چې یو کار چې مون سره د 2003 نه په د کار کاو نشاتو کې کار کې بیرته ورزول شو د اجتماعي کارکونکو شو اوس خبر شوم چې د دوه مېشتو کیګه په خپل کور کې ناس خپل مزوري شروع کړی دا به خې د احتیاط به خپل نتیجه نو اکثر کار پری خېده که په افغانستان کې می تغیر مسله کړی دی په نور برخو کې کار نه شروع کړی دا ما ټول خوړو خو کې نشه ښه نشته جبر وال باندې کول د هیڅ نتیجه نه ورکړي ځکه چې څوره د فارغ بغد د تداوی د اتحاد نه لري وساته ا کوم واچ د استعمال خو کله چې بیرته خلاصي د زندان نه د درمل د روختون نه یادار بل ځای چې نو چې بیرته لا چې غبیت مغ متات د وینو د مخدرات وزارت د وینجو رئیسو د زېما د موږ هم کار د مالی د دغه مشاور د مخدراتو برخه مو هغه وخت ورته د نه خپل وطن کې کار کوي خپل دوستان ماشنه یې مو ته ګوره ته ګرځم خپل لاس کې وو نو واځي د چا خاطرات نه خاطرات تاسو شته ده د مختلف پروژو نه مختلف ملګرو نه مختلف انډوالانو یو بل کتاب چې موږ په دارکو چې چاپم کده ایتیاد برخه کې د ایتیاد په درملنه کې کانسلینګ او ګروپ تراپی و چې دا د ایتیاد یو مهمه برخه ده چې د ماتادین او دغه د ګروپ سره یا د پیر سره اندیوالانو سره په ډلهي شکل د رکیږي کانسلینګ کیږي او هغه د تحسس چې خپل مشکلات سره دا کې دا مشکل چې دوی لري یو د یو نفر مشکل نه دی پرونه کې ډیر کسانو مشکل دی هغه خپل مشکل یو بل سره وایي او دغه د حل لارې لټي چې په څه شکل دا مشکل نه ځانو باسي احتیاط په هغه څه چې مدني د تغیر نه لري خځې په مار شکل باندې پاتې دي ماشومان په مار شکل پاتې دي غټان په مار شکل پاتې دي ځوانان په مار شکل پاتې دي خو د خځو مراکز ځینې ځینې کې فوسن فعال دي د نه کومه خځو فعالیت په مراکز کې اجازه شته ده خو لکه نور مان چې تاثیر کړي د بجټ د پیسو نشټواله د خځو مسکی کډونه چې واغې وتل د افغانستان نو هغه متاثره کړی دي او په هغه شکل مچ په خاله خزو ته او ماشومان ته سہولتونه واغ نشته دي یو کم فیصدی باندې به ممکن یي خو نه په هغه شکل چې په خاله
تیر دوه درې کلو کې دا د افغانستان بدبختۍ شروع شوي دي ډېر زیاتو کدرونه وطن پرې شوی ارقام دقیق نسته د امریکا ارقام داسې ښیي چې په تیر کال کې په یو کال کې د 30,000 تر 100,000 نفر پورې دوی راوړه سر کال ته هم دا پلان دی چې تر 30,000 100,000 نفر پورې دوی راوړي کال ته هم داسې خارج دومره خلک راوړي دا یوازې هغه ارقام دي چې دوی سره ثبت شوي دي او دوی خپل کومک ورسره کوي دا اوس څومره ډېر نور اروپا ته وتل څومره ډېر قاچاقي لارو باندې راغلل اروپا ته یا د مکسیکو پر لار دا ارقام نسته پرې او دا اکثریت هغه کسان دي چې مسلکي خلکو په مختلفو برخو کې واضح په د تاریخو د مواد مخدر په مبارزه کې هم وچیا به یا به ډاکټرانو په دې کې یا به متخصصینو په دې کې یا به پولیسو یا مبارزه ورسره کړې و. هغه ډیره لویه تشه ده، هغه روزانه دا تشه مخ په لوی ډیرې دو ده، ځکه کم به کم مخ کې خدا سیم چلته و محیط و د دې چې خلک ټرین کېدل اوس هغه محیط هم نشته چې څوک تربیه سي څوک ټرین سي، دا تشه لویه ده او مخ په لوی دو ده. دا ستونزه ده، حتی د ډاکټرانو نشتون کله دوی معتاد غواړي تدابیر کې دا واضح احساسي په شکل جدي برخورد کې په شکل جدي ټول رانیسي او بیا یې رضایت ټول د نه تخنیکي سټاف نشتون ده.
موږ په دې ارتباط د یو انګلیسي سره د نورو خریدیمو یو سره وار په وار مې لسونه کړې دي چې موږ سره په دې ارتباط همکاري وکړي. د افغانستان کې یو غټ مشکل دی، ډېر غټ تعداد دی د متدینو، د یو وخت موږ خو خپله سروې نه ده کړې، اوس یې کوو. یو این ډی سي 2015 کې یو سروې کړی دی، د 3.5 میلیونو په اندازه باندې دوی متدین ثبت کړي دي چې په افغانستان کې شته، خو یا 3.5 میلیونه یا 3 میلیونه هر څو چې دي، خدای ډېر غټ تعداد متدین دي. د دې ځای پر ځای کول، د دې تداوی کول دا یو اسانه کار نه دی. په دې ارتباط د ځایو سره مشکل لرو. په ټول ولایت کې باید د متاجنو لپاره موږ مرکزونه ولرو. بیا د متاجنو ډېر غټ مصرف کېږي، د دې کالي یعنی دا جامې بالکل د چراسي دا د اغوستو نه وي، فوراً د نوې جامې غواړي. او بیا د 15 شپې د ډېر قوي غذا او دوا دواړه غواړي، په یوازې دوام کار نه کېږي. دوی سم خوراک ته ضرورت لري او دوی دونه ډېر خوراک بیا کوي په دې وخت کې چې د دوو کسانو د درو کسانو په اندازه خوراک کوي چې ډېر سخت روژه سره مخامخ وي. نو په دا 15 شپې کې د ده باید دته پرته وجو اوسي، تر هغه وروسته بیا دته باید حرفوي زده کړو کې زموږ ضرورت دی. ولو که زموږ کار مور اجتماعي وزارت په دې کې اوس خپل حل ځلې کوي، کار روان دی. خو په دا دته باید په دې ارتباط شوه نه ښه زمینه سازي اوسي. نو موږ د دنیاوالو سره پایښ کړو چې زموږ سره په دې ارتباط په دا دوه درو دوا کې په غذا کې او د دې دغه څه مصارف کې موږ سره همکاري وکړي او د بعضي مرکزو نو دا به انشاءالله د دې معتادینو سره یو غټ کومک او ډېر همکاري وي.
د حل لاره خو یو دا چې البته مسلکی کسان په مسلکی شکل باندې روزنه درشي، د متاخوی چې متاد دي باید په مسلکی شکل باندې تداوی شي، چې هغه مخکې د ټولنې د احتیاط راځي کول دي، د درملنې راځي کول دي او روسه درملنه کول دي، به روسه دغه تعقیب دي. دغه پروسه د مغه سانسی یا د افغانستان قبول شوی پروسه د نړیوالو په سوی باندې د نوې پیښو دغه د فار د ژغور د مخنیوي د فار عامه په هوا د چ ټولنه کور په کور کلی په کلی خار په خار باندې ډیر عام په هوا را منځ شي، خلکو ته شي مخدرات ته نه وي. او دا په خبر باندې ډیر اسانه ده، موږ به د شرایط مساعد کو چې ځوانانو تاریخمه ستوندې چې د احتیاط لامل کیږي، د منځ لاړ شي، فقر دی هغه باید منځ لاړ شي، چې د فیل شرایط کې دغه نشته، اقتصادي ستوندې چې دي، رواني د چې دی بیکاری چې د څه چې دی د بای ټول د مین د تللی یا رقم شوی چې مونږه نوی پیښه رقم کو او د خوانی پیښه د لپاره هغه چې په ایتال باندې اخته دغه باید په ما مسکه شي کومه ده ویشي.
برنامه گوهرسنا در یفته که خدمت شما تقدیم شد.
او در یک پروانه در لحشه که دلو در پاره ستاسی در سلیم و نظران و آفیشنی هدورو تا تمایی.
بله، و این گزارش ها و مطالب را که شما دیدن در صفحه فیسبوک دری و پشتوی صدا امریکا هم شریک میشن. شما میتونن که نظریاتتان با ما شریک بسازن. تا هفته آینده، خدا نگه.
تر بلی پروانه تاسی تو لبرو فیسبوک.
Thank you.